ستړي مشي. دا مشال ریډیو دا ودا محل په خور کې د مازیګر 15 او په کابل کې 14 بجې دي. زه ظفر خان د خبرونو ویاند اسرار علم مومند او تخنیکی همکار اساق خان میری مو په د مشال ریډیو د نن ورځې په دې ورسته خبرونه ته هرکلی کوم. په اسلام آباد کې د سوداګرو سره د چارواکو کتنه، اسلام آباد ته د مولانا پدرمان په مشرۍ لاریون او نور راپورونه د پرونې سر موضوعات دي. نور راپورونه او رسنیو ته کتنې هم لرو، خو لومړی له اسرار علم مومند نه خبر.
رومبے د مهم خبرونو سرټکی د جمعیت العلماء اسلام موفی ګوند مشر مولانا فضلرحمن تور پورې کړی چې موجوده حکومت د درغلیو لاره راغلی او پر هیواد د حکومت کولو حق نه لري. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند تور پورې کړی چې د وزیر اعظم عمران خان د نفرت له وجې د ګوند رهبر نواز شریف په صحت خراب شوی. او د بشر حقوقو څار نړیوال اداره وایي د امریکا لخوا په ایران بندیزونو د هیواد د انساني ضرورتونو د شیانو درآمدولو مالی صلاحیت په پراخه کچه اغېزمن کړی. د جمعیت العلماء اسلام موفی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن تور پورې کړی چې موجوده حکومت د درغلیو له لارې راغلی او پر هیواد د حکومت کولو حق نه لري. د جمعیت العلماء اسلام موفی ګوند لخوا د ازادۍ مارچ په نوم د حکومت پر ضد احتجاجي لاریون د اکتوبر پر 28 له کراچۍ څخه پیل شوی او بیګا لاهور ته ورسید. مولانا فضل الرحمن بیګا په لاهور کې یوې غونډې ته ویل،
آزادی مارچ اسلام آباد ته رسیدو وروسته د حکمرانان به کور ته لیږو، ځکه چې دوی ته د پاکستان په اولس د حکومت کولو هیڅ حق حاصل نه دی. په ملک کې چې په ګرانۍ کې څومره هم اضافه شوې ده، نو دا د موجوده حکومت د خرابو پالیسیانو نتیجه ده. په دومره ګڼ شمیر کې پر ضد د خلکو راوتلو وروسته دوی لا زمونږ د اسلام آباد رسیدو نه وړاندې استعفا ورکول پکار دي.
بلخوا واکمن ګوند ترک انصاف د مولانا فضل الرحمن تورنه ردوي وایي چې وزیر اعظم به په هیڅ صورت استعفا ورنه کړي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند تور پورې کړی چې د وزیر اعظم عمران خان د نفرت له وجې د ګوند رهبر نواز شریف صحت خراب شوی. د مسلم لیگ نون ګوند یو مشر حسن اقبال پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل،
نواز شریف صاحب کی
د نواز شریف موجوده حالت چې کوم خراب شوی، نو د دې نیخ په نیغه ذمہواری په حکومت او وزیر اعظم راځي، ځکه چې عمران خان په خپل ویلي وو چې له نواز شریف با سہولیات اخلي. نو موږ عمران ته دا خبرداري ورکو که خدای مکه د نواز شریف صحت سره نقصان ورسېده، نو عمران با نیخ په نیغه د هغه ذمہواروي.
مسلم لیگ نون ګوند خبر له هغه وروسته کړی چې اسلام آباد های کورټ پرون په العزیز ضیا سټیل مل مقدمه کې په طبي بنیادونو د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د قید سزا تر 8 اونیو وځنډول او هغه یې په بوري ضمانت خوشی کړ. بلخ وزیر اعظم عمران خان د ګلپور ازویلی نواز شریف ته یې ټولې طبي اسانتیاوې ورکړې دي، خو د هغه د ژوند ضمانت نشي ورکولی. د یو بل خبر لمخې د لاهور سیشنز کورټ د نواز شریف د زوم او مسلم لیگ نون د یو مشر محمد صفدر ضمانت منظور کړی. ایډیشنل سیشنز جج تجمل شهزاد نن دغه فیصله اعلان کړه. پر ریټایر کیپټن صفدر دا تورونه وو چې هغه د حکومت او ریاستي ادارو ضد نفرت ډکې ویناوې کړې وي. خود نوموړي وکیل نن بیا دریس خپل کړی چې له صفدر سیاسي انتقام اخیستل کیږي، بلخو حکومت په تیر وختونو کې د سیاسي انتقام تورونه رد کړي دي. ریټایر کیپټن صفدر روسي اونۍ هغه مهال ونیول شو چې کله نوموړی لاهور ته پر لاره وو. لاهور های کورټ د پاکستان برېښنایي رسنیو د انتظام ادارې په امر هغه امر ځنډولی چې له مخې یې د ټي وي د روانو چارو پروګرامونو قربانو ته ویل شوي چې هغوی په نورو پروګرامونو کې د میلمنو یا کارپوهانو په حیث ګډون نشي کولی. د پاکستان ډان رسنۍ وایي د کیس اورېدنه نن وشوه چې پکې د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزارت او په امر فریقین جوړ کړل شوي وو. شاوخوا یوولس ټي وي انکرانو یا قربانو په خپل درخواست کې دا دریس خپل کړی وو چې د په امر ورته احکامات له آئین سره په ټکر کې دي. بلکه د پیمرا وکیل یوازې دومره ویلي چې دوی له دې وړاندې د دې مسالې وضاحت ورکړي. د یادونه ده چې په 28 اکتوبر د پیمرا لخوا دا نوټس جاری شو چې د روانو چارو د یو پروګرام کوربه په بل پروګرام کې د یو کارپوه په حیث نشي کېناستی. مشال ډو ته وګستی د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وای په افغانستان کې د سولې د هر ډول هسي حاکمیت او ملکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. عبدالله عبدالله تیر ماښام د ترکیې په سفارتخانه کې د خبرو پر مهال وویل د افغانانو لپاره سوله تل لومړیتوب لري. د افغانستان اجرائیه رئیس د سولې په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب پرون وویل د سولې خبرې هغه وخت پیلېدای شي چې لومړی طالبان د یوې میاشتې لپاره اوربند وکړي. د بشری حقوقو څار نړیواله اداره وایي د امریکا لخوا په ایران بندیزونو د دې هیواد د انساني ضرورتونو د شیانو د رامدولو مالی صلاحیت په پراخه کچه اغیزمن کړی چې له کبله یې د ایرانیانو روغتیایي حقونه له خطر سره مخ دي. پرون په خپور شوي راپور کې د بشری حقوقو څار ادارې د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ په انتظامیه ټینګار کړی چې د یوې داسې قابل عمل لارې رامنځته کولو لپاره بیړني ګامونه واخلي چې له مخې یې له ایران سره د ژوند ژغورنې د ادویاتو، طبی آلاتو او نور د انساني ضرورت د شیانو تجارت ته لا جوړ شي. ټرمپ تیر کال په 2015 کې د تهران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ له شوي تړونه امریکا وویستله او له هغو راهیسې یې په ایران بیا بندیزونه لګولي دي. روسیا وایي کور د جنګیالیو د شام په شمال ختیځ کې د ترکیې له سرحدي سیمو خپل وطل بشپړ کړي او دا کار د انکاري او ماسکو ترمنځ له موافقې سره سم ترسره شوی دی. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي د کور جنګیالیو تر وتلو وروسته د روسیې او شام پوځیان سرحدي سیمو ته تللي دي. شویګو ویل کور جنګیالي پرون تر ورکړل شوي مهلت مخکې په مکمله توګه وتلي دي. د روسیې دفاع وزارت د یو لوړ پوړي پوځي چارواکي چې په شام کې کار کوي په حواله ویلي چې د کورد ملیشو څلور د زر غړي له خپلو وسلو او نورو سامانونو سره یو ځای له ټاکلي وخت سره سم له خوندي ساحې وتلي دي. میجر جنرال یوری بورینکوپو دارازویلی د شام د ولسمشر بشار الاسد ځواکونو د دې هیواد او ترکیې پر پوله څلور اتیا پوستې جوړې کړې دي. ترکیې او روسیې تیره اونۍ کورد ملیشو ته یو سلو پنځوس ساعته وخت ورکړی وو چې ترکیې له سرحدي سیمو وسی. دا تر دې مهال مشال خبرونه او سم د موسم حالو کرنسې بیل احمد الله ورو
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ او 10 پیسې خرڅل کیږي او 155 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 99 روپۍ 40 پیسې او 200 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 122 روپۍ او 122 روپۍ او 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 15 پیسې او 240 روپۍ 15 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 40 پیسې او 140 روپۍ او 10 پیسې. یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 222 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خرڅل کیږي او 298 پیته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 15، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی گریډ وي.
مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته اسرار علم مومند او د موسم او کرنسو حال احمد الله وړاندې. د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د حکومت ضد لاریون کوونکو اسلام آباد ته پلار دي. تازه حال درکو، د پاکستان د خزانه مشیر حفیظ شیخ له کاروباریانو سره کتلی. اسلام آباد های کورټ د نواز شریف سزا د اتو ونیو لپاره ځندولې. د بلوچستان په هنتون د ویډیو سکندل په لړ کې د ایف ای ای چارواکي عدالت ته وړاندې کړ.
په موجودګی کې د دغه په نگرانی کې دا شیان دارنګ بوایات کوي. په دغه خو پر دغه ادارو پر کریکټر باندې هم سوالیه نشان دی، د یونیورسيټي په ادارې باندې هم سوال نشان دی.
د شمالي وزیرستان د جلغوزي او کاروباریان د ټیکسونو څخه سر ټکی.
دا مارکیټ 219 نال مارکیټ د ارباو کاروبار کده د خلکو مثال بیروزګار شول.
پاکستان یو نړیوالو رسنیو ته کتنې او نور راپورونه هم لرو. را سره اوس رازو د خبرونه لومړی موضوع تل کسنګ چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د حکومت ضد لاریون کوونکو اسلام آباد ته پلار دی. په دې اړه باندې همدا اوس را سره له اسلام آباد خپل همکار احمد الله د ټلیفون لارې ملګری شوی. احمد الله، د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ دغه لاریون چې دی اوس چرته دی که معلومات شریک کړي اوریدونکو سره؟
ډیر ډیره مننه ظفر د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ چې کوم د غلاریون پرون غرمې د ملتان نه روان شو نو بیګا مخصوصن نا وخت یعنی ډیر نا وخت د غمار چې کوم د لاهور ټوک نیاز بیگ سیمه تر ورسېدو هغه ته مولانا وینا هم وکړه د غمار څخه او دا غي ورستو د مارچ چې کوم په لاهور کې چې به کوم ځای ټاکل نو هغه ازادي چوک یعنی مینار پاکستان چې کوم ذکر د هغه سره بالکل خوا کې غټ چوک دغه ته ازادي چوک نو هغه ته بیا دی راغلل بلخو مسلم لیگ نوم چې کوم په لاهور ښار کې مارچ د پاره تقریبا په دوه ځایونو کې استقبالیه کمپونه هم جوړ کړی وو بیا دغه مارچ نن سهار چې دغلته نه وو اوس نه لږه شیبه وړاندې تقریبا یو یو نیم ساعت وړاندې مولانا فضل الرحمن چې کوم دی دغه مارچ ته بیا وینا وکړه او دغه مارچ د خپل اخري پړاو چې کوم دی یعنی د اسلام آباد طرف ته را روان شو دا مارچ به نن را روان شو دا به سبا په یو دېرشتم اکتوبر باندې چې کوم دی دا به اسلام آباد ته را نوځي او ازادي چوک کې مولانا فضل الرحمن چې کوم دی یو واردیا په حکومت په ټکونه کولو سره وویل چې د مارچ منګو وزیر اعظم ته دا ویو چې په کار دا غي زکه چې ډیر زیات خلک چې کوم دي جلا موږ سره کوم پولیس خلک روان دي عوام روان دي نو دوی د وزیر اعظم استعفا د پاره روان دي نو موږ ته ویو چې تاسو په کار دي استعفا ورکړئ زکه چې وزیر اعظم په خپل ویل چې تاسو لک خلک راولئ نو زه بالکل استعفا درکوم نو دومره په لکونو باندې موږ سره چې خلک روان دي نو دوی نه دا ظاهري دي چې د عوام چې کوم دي هغه د وزیر اعظم د پالیسانو د دینه تنگ راغلي دي او بل حکومت چې بل دا کار شروع کړي چې د اپوزیشن پر ضد باندې نیب باندې چې کوم انتقامي سیاست شروع کړي نیب دلاري نو دا هم په سیاست کې نور خنه خی په کار دي چې دا هم ختم کړي شي نو مولانا فضل الرحمن چې کوم دغه وینا وکړه او دا غي ورسته ویل چې موږ رواني کوو اوس وځو اسلام آباد ته په اسلام آباد کې کوم مارچ لپاره تیاریاں شي نو الته وځو او سبا چې کوم دی نیو د 18 اکتوبر باندې به نو دا مارچ اسلام آباد ته راشي
احمد الله تاسو وی چې دا ملاریون کوم کې په سبا اسلام آباد ته درسيږي نو په اسلام آباد کې څه وی نه یې څه تیاریاں دي او دوی بچرته کې نه الته په اسلام آباد کې
ظفر اوس نه لږه شیبه وړاندې په اسلام آباد کې کوم د مارچ د پاره کوم ځای ټاکلی شوی دی نو هغه ایچ نائن سیکټر کې اتوار بازار چې کوم د هغې خوا ته یو میدان دی یعنی دغه میدان کار پارک په توګه یوز کېږي چې کله په جمعه کې درې ورځې اتوار بازار لګېږي نو هغې لپاره دلته موټرې ودرېږي نو هغه پارک کلاو میدان چې کوم دی هغه ته به دی خپله دا جلسه چې کومه دا کوي اوس نه لږه شیبه مخکې موږ ورغلو د جمعیت علما اسلام سیکرټري جنرل عبدالغفور حیدري چې کوم دی هغې خبري غونډې ته وینا هم وکړه دوی لګیا دغه میدان لوړ جوړو لکه هغه هوارو لګیا او خیمه پکې لګولې ټول انتظامات چې کوم هغه لپاره بلفونه وغیره دا لګول دي ټول انتظامات شروع کړو نو مولانا عبدالغفور حیدري دا خبره وکړه چې حکومت سره زموږ مذاکرات هم شروع خو دې باوجود دوی موږ کارونو ته نه پریښودلو یعنی پوره سہولتونه را لنډه کول نو کدي وجه زموږ دا تیاریان چې کوم دي دا لکه پوره هغه شانتي نه دي شوی چې څنګه موږ کول غوښتل بل هغه دا هم ویلا چې حکومت سره خو موږ خبرې کړې دي خو دا میدان ورکوټ دی ځکه چې شاته نه د جمعیت په وینا تر مخه چې تل کونو خلک چې کوم دي دار روان دي صرف دا نه چې د یوازې د پنجاب طرف نه بلکې خیبر پختونخوا نو دار روان دي او دا میدان ورکوټ دی نو موږ انتظامی ته دا ویلي چې دا میدان سره خوا کې کوم کشمیر هایوې ده چې دا سرک دی هم موږ ته بند کړل چې دا خلک ډیر شنو په کشمیر هایوې باندې چې کوم دي موږ هغه له دغه انتظامات کول غواړو چې دغه تم بیا راشي او کینی دلته
او احمد الله حکومت سوی وزیرانو کم دریز مخې تر ازي سوی پند دی لاریون په حق لا
د حکومت تقریبا زیاتره وزیران چې کوم دی هغه وخت په وخت باندې لګیای د ازادي مارچ په حوالے سره د ریزونه د هغه مخ ته راځي یعنی د اطلاعات او صلاحکار چې بس دوه ساشي قوان هغه دا وایي چې زمونږ کوم موعده شوې ده نو د هغه تر مخه مولانا مارچ به قرام نه یې کدی معمولی څه ګډوډي یا حالات خرابولو کوشش وکړو نو بیا به دغه کوم لوزنامه چې شوې ده نو هغه به بیا ختم شي بیا به حکومت پر ضد باندې ګامونه پورته کوي بل دا چې هغه دا هم ویل چې لکه دوی سره په جلسونو کې لکه خلک د دندو خوڅه کې کلاشینکو پلاس پلاس باندې خلک کتل شوې دي نو مطلب دا قسمه آتشي وسله چې کومه دا کدی دارا وړي او مطلب دا و چې حکومت به دوی وي رنه موږ دې قسمه حالات نه یریدون کې نه یو او موږ ته دا وایو چې دا قسمه وسله یا چې نور څه دغې نو دې هر څه پرې دا وي کنه دلته به ضد باندې سخ جامونه پورته کو بل خو نور چې کوم لکه فواد چودري شو یا دغې نه علاوه اسد عمر شو یا خپل وزیر اعظم ناغي هم وخت وخت بیانونه ورکړي د ازادي مار په حواله سره او ټول دا وایي دا یو غوښتنه ده چې لکه وزیر اعظم به استعفا ورکړي نو دا په هیڅ صورت قبول نه ده د دې ازادي مارچ هغه شانت مارچ پاتې نه ده چې اول دوی څنګه لګیاو را به شي اسلام آباد ته جلسه به وکړي واپس به دی او هیڅ هم نه ده د مارچ په نتیجه کې
او احمد الله د اسلام آباد په سرکورو په غاړو باندې کنټینرې وغیرہ داسې څه په نظر باندې راځي چې داسې تخکاری چې یاره د ضرورت په وخت کې دوی سرکونه وغیرہ بندول شي یا زیاته نفری د پولیسو وغیرہ داسې څه په نظر راځي
بالکل ظفر د جمعیت تر مخه چې تقریبا 1500 کنټینر چې کوم دي د اسلام آباد کې خدل شوی دي، خو موږ په خپل د خار چې کوم لکه دوره وکړه وم کتل نو په کوم دي چې د مولانا مارچ په کوم دي راځي په هغه کې ډیر زیات شمیر کې کنټینر په فیض آباد کې خدل شوی دي. دغه شانت کوم چې ریډ زون دی نو هغه خو بند کړی شوی دی، کنټینر یې خدای شوی دی، هغه ټول بند کړی شوی دی، عام خلکو تګ راتګ لپاره. نو حکومت له خوا خو انتظامات کړی شوی دي، کنټینر یې خدای شوی دی، خلای نه دی بند کړی، د لارو غاړو ته یې خدای دی. او دوی وایي چې کله ته خدای مکه ضرورت راپیښ شو نو موږ بیا دا کنټینر چې کمی دی نو دا بیا په دې به سړکونه هم بندوو د خلکو منع کولو لپاره. او تر څو چې د فورت خبره ده نو بالکل دوی د آزاد کشمیر د پنجاب او خیبر پختونخوا نه پولیس مسخي چې کومه دایره غوښتلې ده چې لکه دلته اسلام آباد ته راشي د امن او امان د وضع خرابېدو په صورت کې به مطلب دوی موجود وي.
صحیح مننه. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار احمد الله چې د مولانا پزلمان په حکومت کم لارین کون کې اسلام آباد روان دي، په غیړه تازه حال راکو. هم په اسلام آباد کې پاتې کیږو. د پاکستان سوداګرو د ټیکسونو د نظام او نورو شکایتونو په ضد د پرون راسي کاربندیز کړي، ویل کیږي چې د خزانه مشاور حفیظ شیخ له کاروباریانو سره کتلي. په دې اړه تفصیل څه دی؟ په دې اړه سرای ظهیر سره هم دا اوس له اسلام آباد ته د ټلیفون له لارې ملګری شوی. سرای ظهیر، که اوریدونکو ته په دې اړه باندې معلومات ورکړي.
ډیر مننه ظفر. څنګه چې تاسو ویل، په 9 او 10 اکتوبر چې کوم د ټول پاکستان تاجرانو دوه ورځې کاربندیز یا هړتال چې ځان کړی وو، هغه نن چې دی نو د خزانه کم چې سلاکار دی ډاکټر عبدالحفیظ شیخ او د بی آر کم چیرمین چې دی شبرزی دی، هغه د تاجرانو سره غی ملاقاتو کو په اسلام آباد کې او مذاکرات یو سره وکړه. د مذاکراتو نورستو چې دی نو یو لوزنامه لاسلیک شولا چې دا غی تر مخه دغه تاجرانو چې دی نو خپل دغه کاربندیز یا کم چې هړتال دی هغه پای ته ورسو دوه ورځې. د دې نو وړاندې هم د دې تاجرانو سره حکومتي چارواکو چې دی نو وخت پوخ باندې لوزونه کړي وو، خو د دې په وینا چې دغه لوزنامي یا کم دغه ژمنې چې دی نو هغه سره حکومت پوره کړی نه وي، نو په دې وجه باندې دوی دا هړتال چې دی دا یو واری بیا اعلان کو. ظفر، که زه تاسو ته دغه لوزنامي چې کم د حکومت او کم د تاجرانو ترمنځ شوې ده، دا غي مهم ټکی وایم دلته خپل اوریدونکو ته. نو په غي کې یو دا و چې د 10 کروڑ روپو پورې کم چې کاروبارونو په غي باندې مخکې 0.5% ټیکسونو هغه اوس 0.15 یعنی 500 دغه اور سو دغه شانتي چې نو 10 کروڑ پورې چې سو کاروبارو کې داغه په دوید هولډینګ ټیکس یا داغه ایجنټ باندې جوړی کی نه هغه کې به شامل نه وي.
ها،
دغه شانتي چې کوم تاجران چې نو کوم ودن وال تاجران چې نو داغه چې په ټیکس دغه کې هغه دا تایون چې کوم دین هغه به روستو بیا کولی شي په دغه باندې هغه لپاره اوس دغه ونه کوم د دې روستو چې دین کوم کاروباریان چې ټیکس فارمونه جمع کوي نو هغه ته به حکومت اسانی ورکړي او دغه فارمونه چې کوم دین هغه ډیر اسان جوړي او هغه بوله حکومت په خپل باندې ډکې. د دې ترڅنګ پکې یو دا پوینټ دی، یو نقطه پکې دام ده چې یو زر مربع فوټ چې کوم دکان وي نو هغه به د سیلز ټیکس چې کوم وي داغه د پر چکم رجستریشن نو هغه به د دینه مستثنا وي. د دې ترڅنګ ظفر، په 50000 روپو باندې چې کوم د شناختی کارت خودلو یعنی په 50000 روپو غستل او خرڅولو باندې نو هغه چې د هغه شرط چې د حکومت د درو میاشو پر وزن ډول یعنی د یو 1 جنوري پورې د یو 1 جنوري کال 2000 نو رستو چې دی نو بیا په دغه باندې رستو نظر ثانی کیږي. خو تر دغه دمه پورې دغه ټیکس دغه دغه چې دغه روستو کو په دغه شرایطو چې نن کاروباریانو د پاکستان دغه خپل کاربندیز یا هړتال چې دغه ختم کو.
صحیح، ډیر مننه. کور ودان له اسلام آباد خپل همکار سرای ظهیر سره د ویل چې د کاروباریانو چې د دوه ورځو راسي کم کاربندیز شروع کړي وو، د خزانه مشاور سره تر لیدنی وروسته دوی دغه کاربندیز ختم کو، حکومت او د دوی ترمنځ لوزنامه وشو چې حکومت هغه ته په ټیکسونو کې ځنی داسې اسانتیاوي ورکړي او دغه وروسته کاروباریانو د سہولت دغه کاربندیز چې وغه ختم کو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د نواز شریف ډاکټر عدالت ته ویلي چې د شریف په وینه کې پلیټلیټس ډیر کم شوی او که هغه ته د هغې د زیاتولو لپاره دوایي ورکوي نو د زړه د دورې خطر ورسره تړلی دی. ډاکټر عدنان په خبره د پخواني وزیر اعظم نواز شریف په ناروغي خطرناک حد ته رسېدلی. پاکستان مسلم لیگ نون وایي که د شریف صحت ته څه زیان ورسیږي نو حکومت به یې ذمهوار وي. په دې اړه د اسرار عالم مومند راپور وړو.
د پاکستان مسلم لیگ نون وایي د دوی د رهبر نواز شریف صحت ډیر خراب شوی دی او ډاکټران یې وایي چې نوموړی دا وخت د ژوند او مرګ په کشمکش کې دی. د مسلم لیگ نون جنرال سیکرټري احسان اقبال د اکتوبر په 9 په اسلام آباد کې خبری غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې د عمران خان د نفرت او انتقام له وجې د نواز شریف صحت خطرناک حد ته خراب شوی.
نواز شریف صاحب کی موجوده صورتحال
د نواز شریف موجوده حالت چې کوم خراب شوی نو د دې نیخ په نیغه ذمواري په حکومت او وزیر اعظم عمران خان راځي، ځکه چې عمران خان په خپله ویلي وو چې له نواز شریف به سهولیات اخلي او همداسې وشو چې په ورو ورو له نواز شریفه دغه طبي اسانتیاوې واخیستل شوې. نو موږ عمران ته دا خبرداری ورکوو که خدای مکه د نواز شریف صحت ته څه نقصان ورسېده نو عمران با نیخ په نیغه د هغې ذمهوار وي.
اوس کی براه راست ذمہ دار وزیر اعظم عمران احمد نیازی ہیں.
د یادونې ده چې عمران خان امریکا ته د خپل سفر پر مهال د جولای په 1 ویلي وو چې نواز شریف په جیل کې د کور خوراک او ایر کنډیشن غواړي، نو د په خبره دا څنګه سزا شوه. نوموړي ویلي وو چې پاکستان ته ستون شي نو دا خبره به یقیني کوي چې نواز شریف ټي وي او ایر کنډیشن ونه لري، د ده په خبره ځکه چې هغه یو مجرم دی. البته عمران خان د اکتوبر په 8 د پنجاب په ننکانا صاحب زله کې یوې جلسې ته په وینا کې ویل چې حکومت یې نواز شریف ته ټولې طبي اسانتیاوې ورکړې دي، خو په خبره یې چې د نواز شریف د ژوند ضمانت نشي ورکولی.
زه د خپل ژوند ګارنټي نشم ورکولی، نو زه به د بل چا د ژوند څه ضمانت ورکړم؟ مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی. انسان یوازې کوشش کولی شي او وفاقي او صوبائی حکومتونو خپل پوره کوشش کړي. بهترین علاج مو ورته برابر کړو او ډاکټران مو ورله کراچی را وستي.
میډیکل کیر بهترین ډاکټرز کراچی سے ڈاکٹر لے کے آئے.
په اسلام آباد کې د قانوني چارو پوه نور عالم خان د سه شنبې په ورځ مشال ډیو ته وویل د مسلم لیگ نون لخوا د درخواستونو باوجود نواز شریف پر وخت د علاج لپاره په ضمانت د نه خوشي کېدو له کبله د نوموړي د صحت خرابېدو ذمواري په حکومت راځي. نور عالم خان زیاتوي چې په امریکا کې د عمران خان دا بیانونه چې له نواز شریف به ځینې اسانتیاوې اخلي اهم د حکومت خلاف مسلم لیگ نون ته د کیس جوړولو لپاره زمینه برابرولی شي.
امریکہ کے ماغذی بھی چیئر ازب اتنا پلانے شے والم پلانے شے والم دو ددی پا بنیاد بانے کچر تا دا ایرم مرد شو یا ددی وجن ایرم شو نو آغی حق لری چی دا حکومت وقت خلاف یغو کی یعنی چی حکومت وقت دا ظاہر اولا چی دا ہر سر زکو ما
د یادونه دا چې د اکتوبر په 9 اسلام آباد های کورټ په الازیز یا سټیل ملز کیس کې په طبي بنیادونو د نواز شریف سزا د 7 لپاره معطل کړه او ورته یې دغه مودې لپاره عبوري ضمانت ورکړ. نوموړي ته په الازیز یا سټیل مل قضیه کې د 2 د قید سزا شوي. نواز شریف دا وخت د لاهور په ایم ایس سروسز اسپتال کې دی او اسپتال چارواکو تېر ورځ عدالت ته ویلي دي چې د نوموړي حالت اوس هم په خطره کې دی.
د اسرار عالم مومند راپور مو اورېدو. اسلام آباد های کورټ په العزیزیه سټیل ملز قضیه کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سزا تر 9 یو ځنډولې. یاد عدالت دا پریکړه پرون د هغه درخواست په جواب کې کړې چې پکې په طبي بنیادونو د نوموړي د سزا د ځنډولو خواست شوی وو. نواز شریف ته د اسلام آباد احتساب عدالت د تیر کال په ډسمبر کې په العزیزیه سټیل ملز قضیه کې د 9 بند او جرمانې سزا ورول و چې وروسته نوموړي د چې وروسته نوموړی لاهور په کوټ لک په زندان کې قید کړل شو. بلخو نواز شریف په هغه لګېدلي ټول تورونه رد کړي. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
عدالت د نواز شریف د میډیکل بورډ راپور د نواز شریف وکیل خواجه حارس او د نیب وکیل دلایل اوریدو وروسته نوموړی د اتو اونو لپاره په ضمانت خوشې کړو. عدالت په خپله فیصله کې وویل که د نواز شریف طبیعت په یاده موده کې هم ښه نه شو نو ضمانت موده غځولو لپاره د بیا د پنجاب صوبایي حکومت سره تماس ونیسي. له دې وړاندې د اکتوبر په شپږویشتمه اسلام آباد های کورټ په العزیز سټیل مل قضیه کې نواز شریف په طبي بنیادونو پرون د نهه ورځې پورې په عبوري ضمانت خوشې کړی و. د پاکستان مسلم لیگ یو مشر احسن اقبال د عدالت تر پریکړې وروسته په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل دوی تمه لرله چې نواز شریف ته به بے شرط ضمانت ورکړی شي خو دا اته اونۍ هم غنیمت دی. عدالت تخواست کړی شوی و چې د نواز شریف سزا دې تر هغه وخته وځنډوي تر څو چې هغه په مکمله توګه ښه نه شي. او د نیب وکیل هم عدالت ته وویل چې د نوموړي سزا په ځنډولو ورته څه اعتراض نشته خو سپریم کورټ فیصلې په شان نواز شریف دې د څه مودې لپاره په ضمانت خوشې کړی شي. په دې زموږ وکیلانو عدالت ته وویل چې حکومتي ډاکټران هم ګارنټي ورکولو ته تیار نه دي چې نوموړی به څومره موده کې ښه شي. نو ښه به دا وي چې نواز شریف ته تر ټاکل شوي وخت پورې ضمانت ورکولو نه دې ډډه وکړی شي او چې کله د نوموړي طبي حالت ښه شي نو نیب وکیل دې عدالت ته د ضمانت ختمولو خواست وکړي. خو دې باوجود عدالت د نواز شریف سزا اته اونو لپاره وځنډوله. نواز شریف ته د اسلام آباد احتساب عدالت د تیر کال په دسمبر میاشت کې په العزیز یا سټیل مل قضیه کې د وو کلونو د بند او جرمانې سزا اورولې وه. د کم وروستو چې نوموړی د لاهور په کوټ لکپت زندان کې قید و. د نوموړي کشر ورور او په خامی اسمبلۍ کې د مخالفو ګوندونو مشر شهباز شریف وکیل د تیر زیارت په ورځ په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړو چې نواز شریف ته اورولې شوې دغه سزا دې په طبي بنیادونو وځنډوي ځکه چې نوموړی ډېر سخت ناروغ دی او ورته دې د هیواد دننه یا بهر د خپلې خوښې د علاج اجازه ورکړل شي. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاحکار فردوس اشقاوان په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل حکومت یې عدالتي پریکړه تسلیموي او هیله لري چې نواز شریف به په خپل علاج توجه ورکړي او نوموړي ته به بهر ملک ته د علاج لپاره د تللو اجازه هم عدالت ورکوي. د ذکر ده چې نواز شریف د صحت خرابۍ له کبله د اکتوبر په 21مه د احتساب قامی ادارې نیب دفتر نه د لاهور سرویسز هسپتال ته د علاج لپاره منتقل کړی شو.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان پونتون د ویډیو سکندل په اړه د پاکستان د تحقیقاتو مرکزی ادارې اف ای ای چارواکي بلوچستان های کورټ ته وړاندې شوې دي. په یاد پونتون کې د ښځو او نارینهو د مبینه زورونې په اړه های کورټ پریکړه کړې چې د ولسی ګټو په خاطر به دغه راپور ولسته نه ښکاره کوي. په دې اړه نور حال کوټې څخه د مشال رډیو خبریال ایوب ترین راغی.
بلوچستان های کورټ تیره ورځ د بلوچستان پوهنتون د ویډیو سکینډل په اړه د کیس اوریدنه وکړه. د بلوچستان های کورټ چیف جسټس جمال خان مندوخیل او جسټس عبدالله بلوچ باندې و دوه کسیزه بینچ ته د پاکستان د پلټنې مرکزی ادارې اف ای ای له لوري د بلوچستان پوهنتون د ویډیو سکینډل په اړه رپورټ ورکول سو کوم چې عدالت د نه ښکاره کولو پریکړه وکړه او امر یې وکړ چې په پیش کې تورن کسانو په ضد کلک ګامونه پورته شي. پر دې مهال د بلوچستان پوهنتون مرستیال وایس چانسلر محمد انور پانیزی، د بلوچستان اسمبلی د پارلیمانی کمیټې مشر میرمن مهجبین شیران او د وکیلانو ګڼ شمېر موجود وو. د قضیې د اورېدو پر مهال د بلوچستان های کورټ چیف جسټس جمال خان مندوخیل وویل چې په پیښه کې تورن کسان یوازې د خپلې چوکۍ څخه لرې کول کافي نه دي، بلکې د دوی په ضد باید سخت ګامونه پورته سي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې په خواني سرمنشي نصیب الله ترین اډوکیټ وایي په کار دي چې په پیښه کې د لاس لرونکو په ضد بې له څه توپیره ګامونه پورته شي.
اور د دې وشاته یو ډېر غټ مایند لګیا دی او دا مایند چې دی چونکی دغه د دې صوبې او د دې چې کوم طالب علمان دي نه غواړي چې هغه په داسې سطح باندې علم حاصل کړي یا دا خلک چې دي د علم څخه استفاده واخلي. نو په کار دي چې دغه کوم خلک چې دي هغه ته حفاظت نه کوي نه ورکول سي او د دې خلکو خلاف دي بقاعده خپل انکوایري وسي او دوی په کار دي چې پرچه وسي د دې خلاف او د دې د جرم په کار دي سزا ورکول سي. په دې کې بالکل هیڅ نرمی نه وسی.
او خپل د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې یو بلغړی منیر کاکړ ایډوکیټ وینا ده چې دا ټول عملیات د یو پلان لاندې سوی دي.
د وای چانسلر د دې شانو ذمہ‌وار دی او ساسات په ډاینوستي کې درو څلور پنځو کال چې شواب علاقه د سکیورټي ادارې په قاعده یو سب کیم جوړ شوی دی. نو که د دوه په موجودګی کې د دوه په نگرانی کې دا شیان دارنګ وایات کوي نو دا خو پر دغه ادارو پر کریکټر باندې هم سوالیه نشان دی او دا تر په دایي اداره د یونیورسيټي په اداره باندې هم سوال نشان دي. موږ د کورټ جج د دا یونیورسيټي د سندیکټس ممبر هم یې او په مختلفو مواقعو باندې داغه ممبر به سيته د کورټ جج د سندیکټ په کمیټیانو په میټینګو کې هم کښینې. نو زه نه سم وایم چې دا رنګ واقعیات آیا د دوی تر مخ راغلي نه دي یا چا ویل سوي نه دي.
په لور د بلوچستان های کورټ له لوري د بلوچستان پوهنتون د سکینډل قضیه د نومبر د میاشتې تر 14 نیټې پورې ځنډول شوې ده. دلته خبره ده د ونې ورده چې د رواني میاشتې په لومړنۍ اونۍ کې د بلوچستان های کورټ له لوري و ایف آی ای ته د بلوچستان پوهنتون د ویډیو سکینډل په اړه د پلټنې امر شوی و. وروسته نه یوازې پخوانی وایس چانسلر جاوید د لنډ وخت لپاره خپله دنده پرېښووله، بلکې د بلوچستان حکومت د پیش په پلټنه کې د ایف آی ای سره د هر ډول کومک کولو اعلان وکړی. دغه ډول خپله د بلوچستان اسمبلی سپیکر له لوري هم یوه پارلماني کمیټي جوړه شوه کوم چې د پیش پلټنه څاري.
د ایوب ترین راپور مو اورید او له همدې سره په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. اسرار علم مومن سټوډیو ته راغلی د خبرونو لنډیز دی.
د جمعیت العلماء اسلام مفتی ګوند مشر مولانا فضل الرحمان تور پر کړی چې موجوده حکومت د درغلیو له لارې راغلی او پر هیواد د حکومت کولو حق نه لري. مولانا فضل الرحمان بیګا په لاهور کې یوې غونډې ته دغه څرګندونې کړې. د جمعیت العلماء اسلام مفتی ګوند لخوا د ازادۍ مارچ په نوم د حکومت پر ضد احتجاجي لاریون د اکتوبر پر 8 له کراچۍ څخه پیل شوې، بیګا لاهور ته ورسېده، نن اسلام آباد ته پر لاره دي. خلخوا واکمن ګوند تحریک انصاف د مولانا فضل الرحمان تور نه رد کړي او وایي چې وزیر اعظم به په هیڅ صورت کې استعفا ورنه کړي. د پاکستان مسلم لیگ نن ګوند تور پورې کړی چې د وزیر اعظم عمران خان د نفرت له وجې د ګوند رهبر نواز شریف په روغتیایي وضع ډېره خرابه شوي. د مسلم لیگ نن ګوند یو مشر حسن اقبال پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته دغه څرګندونې کړې. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د ګل فروز ویلي نواز شریف ته یې ټولې طبي اسانتیاوې ورکړې دي. د لاهور سیشنز کورټ د نواز شریف د زوم او مسلم لیگ نون د یو مشر محمد صفدر ضمانت منظور کړي. ایڈیشنل سیشن جج تجمل شہزاد نن دغه فیصله اعلان کړه. ریټایر کیپټن صفدر دا تورونه و چې هغه د حکومت او ریاستی ادارو ضد نفرت ډکې ویناوې کړې وي. یو بل خبر لمخې لاهور کورټ د پاکستان برېښنایي رسنیو د انتظام ادارې په امره هغه امر ځنډولی چې لمخې د ټي وي د روانو چارو پروګرامونو قربانو ته ویل شوي چې هغوی په نورو پروګرامونو کې د میلمنو یا کارپوهانو په حیث ګډون نشي کولی. د پاکستان رسنۍ وایي د کیس اورېدنه نن وشوه. او د بشر حقوقو څار نړیواله اداره وایي د امریکا لخوا په ایران بندیزونو د دې هیواد د انساني ضرورتونو د شیانو د رمدولو مالي صلاحیت په فرق کچا اغېزمن کړی. پرون په خوښ شوي راپور کې د بشر حقوقو څار ادارې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دیزمه ټینګار کړی چې د یوې داسې قابل عمل لارې رامنځته کولو لپاره به ډېری ګامونه واخلي چې له مخې له ایران سره د انساني حقوقو د انساني ضرورتونو د شیانو تجارت ته لا جوړ شي.
اسرار علم مومند چې د خبرونو لنډیز وړاندې کا وسدا چې د پاکستان رسنیو د نن ورځې په اداریو کې څه لیکلي. احمد الله زنی ورسپانې لوستي او مهم ټکی وړاندې کوي.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي د پاکستان تحریک انصاف حکومت په ضد اپوزیشن ازادي مارچ مشري د جمعیت علماء اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن کوي د اسلام آباد طرف ته روان دي او حکومت او اپوزیشن د رهبر کمیټې ترمنځ د لوزنامې ورسته حکومت به څه قسم مشکلات جوړولو په غیر مارچ اسلام آباد راتللو ته پریږدي. نو خام په دې انتظار دی چې سبا د زیارت پرز اسلام آباد تر رسیدو ورسته اپوزیشن به څه تګلار خپلوي، آیا د جلسې ورسته به خوريږي او کنه درنه به کوي. ورسپانه لیکي اپوزیشن په حکومت د انتقامی سیاست کولو سره سره دا نیو کې هم کوي چې د خرابو معاشي پالیسیانو له وجې نه صرف په ملک کې ګرانی زیاته شوې بلکې بیروزګاری کې هم اضافه شوې ده. که حکومت غواړي چې خپل آئینی موده پوره کړي نو اولس سره چې کمی وعده کړي وي نو هغه به ورته پوره کول وي. د سره سره چې کم د انتقامی سیاست کولو تورونه پرې لګي نو دې نه ځان پاکولو لپاره به ورته د هر هغه تن چې درغلي کړي وي احتساب به یې کول وي، خو که هغه د حکومتي ګوند سره تعلق لري او د اپوزیشن سره. نوای وخت ورسپانې هم خپل اداریه د اپوزیشن په ازادي مارچ لیکلې ده. ورسپانې لیکي که حکومت مارچ ناکام کول غواړي نو ولسته به ورته اسانتیاوي ورکول وي، ځکه چې اپوزیشن هم دا وایي چې حکومت د خرابو پالیسیانو له وجې ولسته مشکلاتو سره مخ دی. ورسپانې لیکي تحریک انصاف ګوند انتخاباتو نه وړاندې ولس سره ډېرې وعدې کړې وې، خو واک راتللو وروسته تر اوسه یې خپلې وعدې عملي نه کړې. که حکومت د خپلې د یو کال نه زیاتې موده کې نیمې هم خپلې وعدې پوره کړې وې، نو نن به ولس د اپوزیشن په مارچ کې ګډون کولو په ځای دا مسترد کړی وې. ورسپانې لیکي وزیر اعظم د هېچا ته NRO نه ورکوي او نه د احتساب عمل نه پشا کیږي، خو دې سره سره ولس تر اپېخو مشکلاتو احساس ورته هم کول پکار دي، ځکه چې ولس د NRO سره هیڅ کار نه لري، بلکې هغوی د اسانتیاو سره سره ورته د اپېخو مسلو حل غواړي. دا نو ورسپانې په خپلې ادارې کلی کې د پاکستان الکترونیک مطبوعاتو د څارنې ادارې پیمرا د تیر اتوار په ورځ اعلان کړی وو چې خبریالان به په ټلویزیون چینلونو د شنونکي یا تجزیه کار په توګه نشي راتللی او خپلو پروګرامونو ته صرف هغه پوهان رابللی شي چې په موضوع پوره معلومات او مهارت لري. خو د حیرانتیا خبره دا نه ده چې په دې هدایاتو د مطبوعاتو سره تعلق لرونکو د تشویش څرګندونه وکړه، بلکې وفاقي وزیرانو او د حکمران ګوند پارلماني استازو هم دا ګام وغندو. ورسپانې لیکي رسنۍ د تیر یو کال راهسې د غیر اعلانیه سینسرشپ له وجې مشکلاتو سره مخ دي او اوس د خبریالانو آواز غلي کولو دا یو بل کوشش دی. کله نه چې خبریالانو په مختلفو پروګرامونو کې د موجوده حکومت په کارکردګۍ نیوکې شروع کړي دي، نو بندیزونو لړۍ هم تیزه شوې ده. حکومت له پکار دي چې دا قسمه ګامونه پورته کولو نه دي ډډه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل په شام کې د امریکایي پوځیانو په عملیاتو کې د داعش وسلوالې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وجنې او په سیمه د هغې د اغېز په اړه لیکنه خپره کړې. بلخوا ټایمز ورځپاڼې د پاکستان او افغانستان په پوله د سرتیرو پر یو بل د ډزو په پیښه مقاله لیکلې. د دواړو لیکنو مهم ټکي اورئ. وال سټریټ جرنال لیکي په شام کې د داعش مشر ابوبکر البغدادي وجنې د سختدریځ اسلام خطر ختم کړی نه دی، خو دا د امریکا د ترهګرۍ ضد تګلارې د راتلونکي لپاره مهم دی. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اتوار پر ورځ د البغدادي د وجنې اعلان وکړ او وی ویل چې هغه تر څو اونۍ یو د امریکایي سرتیرو تر څار لاندې وو چې وروسته ورباندې د شپې مهال عسکرو چاپه ووهله او په نتیجه کې البغدادي د بارودي موادو په واسطه ځان والوزوه. البغدادي ته په رسیدو کې د داعش له نیول شوو غړو څخه ترلاسه کړي معلومات ډیر مهم ثابت شول. عراقي چارواکي وایي چې داعشي زندانیانو څخه یې د البغدادي د ځای په اړه په ورستیو کې مهم معلومات اخیستي وو. له دې څرګندېږي چې په سیمه کې د امریکا او د هغه د اتحادیانو ترمنځ استخباراتي معلومات شریکول ډیر اړین دي. د امریکا د اتحادي او د شام د جمهوریت پلوه ځواک مشر مظلوم عبیدی پر ټویټر لیکلي چې له 15 میاشتو راهسې یې په سیمه کې استخباراتي معلومات په خپلو کې شریکول. ورسپانه لیکي د البغدادي تر وجنې وروسته د سیمې جهادیان به د کوم بل تن د مشرۍ لاندې بیا منظم شي، خو البغدادي په 2011 کال کې له عراقه د پوځونو د ایستلو په اړه د باراک اوباما د اعلان وروسته خلافت جوړ کړ او په سیمه کې مذهبي لږکیو او نورو مسلمانانو کې یې دهشت خور کړ. همداراز امریکایي او عرب عیسایانو سرونه یې پرې کړل او ویډیوګانې یې ولخپرې کړې. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي د درې افغان میرمنو تر وجل کېدو وروسته د افغانستان او پاکستان سرتیرو په دویمه ورځ هم پر یو بل د ډزو سلسله جاري وساتله. د کونړ د والي ویان عبدالغنی مسمم په وینا کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې افغان سرتیرو او محلي ملیشي په سیمه کې پاکستانی سرتیري له پوځي پوستې جوړولو منع کړل. پاکستانیو چارواکو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ترینګلې دي. ورځپاڼه د جنوبي اسیا په چارو نظر لرونکي کارپو مایکل کوګلمین له خولې لیکي چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ترینګلتیا په داسې وخت کې زیاته شوې چې له یوې خوا په افغانستان کې تر انتخاباتو وروسته نتیجې نه دي راغلي او د هغه هیواد سیاسي راتلونکی غیر واضح دی او بل د افغانستان د سولې لپاره د خبرو برخلیک هم صحیح نه دی معلوم. نو ځکه په داسې حالاتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دا ډول ترینګلتیا ناسمه ده.
دا مشال رادیو دا پنج شنبه یا زیارت تورزی اونیس پروگرامونه
سندری جادوگری
پا لس نیمو بجو
سباون
پا یو نیمو بجا
پام کوا
پا پاو کم دو بجو
دا مشال پنوم
پا دو بجو
دا مشال ترانا لانده
پا دو نیمو بجو
تانده هیلی
پا دری نیمو بجو
روخانا مستقبل
پا پاو کم سلو رو بجو
هارون باچا هنری گره
پا سلو رو بجو
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیزاد د پاکستان سفر پای ته ورسونه موړي اسلام آباد ته په دغه دورزنی سفر کې د پاکستان له وزیر اعظم او دغه هیواد د پوزل مشر او یو شمیر چارواکو سره د افغان سولې په تړاو خبرې وکړي. خلیزاد له طالبانو سره نه هپړه و خبرې کړي خو ولسمشر ټرمپ د طالبانو سره خبرې لغوه کړې دي. خلیزاد اوس هڅه کوي چې د سولې خبرو بهیر بیا پیل کړي. په دې اړه نوریاس نوري تفصیل راکړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې هڅه کوي په افغانستان کې د امریکا د 3 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې خبرې بیرته احیا کړي له پاکستان څخه کتنه پای ته ورسوله. خلیلزاد پاکستان ته په دغه دوه ورځني سفر کې پرون د هیواد د پوځ له مشر قمر جاوید بجوا سره وکتل او یو ورځ مخکې له صدر اعظم عمران خان سره کتلی وو. په داسې حال کې چې خلیلزاد په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت و، کابل هم له خپله اړخه له طالبانو سره د سولې لپاره یوه نوې طرحه اعلان کړه. په دې اووه فقرې طرحه کې له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره د دې ډلې لخوا د یو میاشتني اوربند اعلان د یو اساسي شرط په توګه ایښودل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب چې پرون یې په کابل کې د دغې طرحې په اړه رسنیو ته معلومات ورکول دغه راز طالبان د پاکستان لاسپوڅي وبلل او وویل چې طالبان باید دا ثابته کړي چې خپلواک دي. ښاغلي محب دغه راز له پاکستان هم وغوښتل چې باید دا تضمین ورکړي چې د ترهګرو ډلو ملاتړ نه کوي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت نن په خپل ویبپاڼه کې په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې ښاغلي خلیلزاد له صدر اعظم عمران خان د پوز له لوی درسیس قمر جاوید بجوا او یو شمیر نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر پر اوسنی وضعیت او د شخړو د کمیدو پر اهمیت خبرې وکړي. د بیان له مخې خلیلزاد دغه راز ټینګار وکړ چې د سیمې اقتصاد او امنیت ته سوله څومره ګټه رسولی شي. خلیلزاد چې له طالبانو سره نه پړاو خبرې ترسره کړي په 13 سپتمبر میاشت کې له دې ډلې سره د امریکا د خبرو تر لغوه کېدو وروسته تر اسلام آباد مخکې د لومړي ځل لپاره کابل ته تللی وو. خلیلزاد په کابل کې له افغان ولسمشر اجرایه رئیس او یو شمېر نورو چارواکو سره د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. پوښتنه دا ده چې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره چې ښاغلي خلیلزاد پیل کړي د واشنګټن او کابل ترمنځ چې نوې د سولې یوه طرحه وړاندې کړي د سولې دغه هڅې هماهنګې دي او آیا دواړه یو هدف تعقیبوي؟ په دې اړه د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی شک څرګندوي. ښاغلي ستانکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کابل لخوا د سولې وړاندې شوې طرحه بې وخته وبلله او وویل
زما باور دا ده چې په اول قدم کې د کابل د حکومت طرحه په اوس وخت کې مناسبه طرحه نه ده. د لپاره دا معلوم شه دغه کسان بیا په حکومت کې شته که رسته انتخابات نه تایید شوي دي، منال موقتي حالت لري. دومه خبر دا ده چې زه فکر نه کوم چې کابل په خپله طرحه باندې تر آخره ودرېږي، اما په هر صورت په اوسني حالت کې که چېرې د کابل او واشنګټن په منځ کې د سولې د خبرو په ارتباط توافق او همغږي وجود ولري، طبیعتا د دواړو خواوو
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد اروپا او سیمې ته په دې سفر کې چې تېر اونۍ پیل کړی دغه راز په بلجیم کې د اروپایي اتحادیې له مشرانو سره پر لیدنو کتنو سربیره په موسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا، چین، روسیه او پاکستان په څلور اړخیزه غونډه کې هم ګډون کړی و. له طالبانو سره د خلیلزاد د نه پړاو خبرو په نتیجه کې دواړه خواوې په اصول کې یوې هوکړې ته رسېدلې وو، خو نه یوازې دا چې دغه هوکړې عملي بڼه غوره نه کړه بلکې له طالبانو سره امریکا د سولې خبرې هم لغوه کړې. ویل کېږي تر ډېره د کابل د حکومت مخالفت دغه بهیر له ناکامۍ سره مخامخ کړ.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
فارن پالیسی مجلې د افغانستان د خري يهودي وګړي پر جون لیکنه خبره کړې وای. زبولان سیمنتوف د کابل په یو برخه کې له عبادت ځای سره نږدې اوسي. دی وای هر افغان سولې ته لیواله دي خو نه غواړي چې طالبان بیا هغه سکارونه وکړي لکه په خپل واکمنۍ کې چې کول. د لیکنی مهمه برخه پامیر ساحل وړاندې کړي.
د شنبه ورځ دا د افغانستان اخیری پاتې يهودي زبولان سیمنتوف پر قالین ناشته او خبرونه ګوري. کله چې ویان د سولې د خبرو په اړه خبر لولي نو د سر خوځوي او لزان سره څوای. شنبه د يهودانو د ونی ومه ورځ ده چې شبت ورتوای او پر دې ورځ هغوی بشپړ آرام کوي. همدال عمل دی چې سیمنتوف د فارن پالیسی مجلې خبریال ته د چای ست نه کوي او ورتوای چې ټلویزیون هم ورته یو افغان ملګری چالان کړی دی. د سیمنتوف ژوند له لوړو ژورو ډک دی. زندان یې تیر کړی، خلکو پریښی او د افغانستان د یوه بل یهود سره یې یو کال لانجه روانه وه. هغه ملګری اوس مړ دی. د دوی جنګونه او لانجې دومره زیاتې وې چې طالبان یې د هواري په چل نه پوهېدل او دواړه یې له زندانه وویستل. زبولان سیمنتوف فارن پالیسی مجلې ته ویلي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په کابل او د هیواد په ډیرو برخو کې وینه وبهېده او ویره خپره وه، نو ځکه دی باور نه لري چې داسې مفکوره لرونکي به افغانستان وژغورلی شي. مجله وایي د افغانستان د نورو وګړو په څیر سیمنتوف هم اندېښمن دی چې هیواد د 1990 زیږیز لسیزې د حالاتو ښکار نه شي، ځکه چې د ولسمشریزو انتخاباتو نتیجې ځنډیدلې دي او وسلوال طالبان د هیواد په یو شمېر سیمو کې فعال دي. سیمنتوف وایي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ملاتړی دی، ځکه چې د ده په وینا هغه د اداري فساد ضد دی او غل نه دی. د ده په خبره هر افغان سولې او ثبات ته لیواله دی او نه غواړي چې طالبان د تیر په څیر کارونه وکړي. زبولان سیمنتوف مجلې ته ویلي چې طالبان باید د ښځو د حقونو په ګډون د تیرو وختونو جنایتونه شاته پرېږدي. فارن پالیسی مجله لیکي چې د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو پرتله یهودانو افغانستان په ټولنه کې د هغوی ضد افکارو او اقداماتو له وجې نه دی پریښی. د مجلې په خبره د افغانستان پښتنو له یهودانو سره خواخوږي لرله او پخوانی پاچا ظاهرشاه یو وخت دعوه کړې وه چې د بني اسرائیلو یو شخصیت بنیامین له نسله دی او یهودان یې د افغان ټولنې یوه مهمه برخه بللې وه. داسې کیسې هم له پخوا راهیسې دود دي چې ګواکې پښتانه د بني اسرائیلو له ورکو قبیلو دي، خو مجله وایي په ساینسي توګه دا خبره نه ده ثبات شوې. فارن پالیسی لیکي یهودانو افغانستان پر هیواد د پخواني شوروي اتحاد تر یرغل وروسته پرېښود. سیمنتوف وایي د شوروي اتحاد پوځ په منځنۍ اسیا کې خورا زیات تیری کړي ول، دینی مشران یې وژلي ول او یهودان له دې هر څه خبر ول. د افغانستان ځینې یهودان اسرائیلو او ځینې امریکا او اروپایي هیوادونو ته کډه شول، خو زبولان سیمنتوف پاتې شو. مجله لیکي چې دی د کابل په نوي ښار یا شهر نو کې د یهودانو له اخیری عبادت ځای سره نږدې اوسي او د سیمې ټول اوسیدونکي شپږ شپېته کلن سیمنتوف پیژني. د فارن پالیسی ته زیاته کړې چې ښځه، لور او خویندې په اسرائیلو کې اوسي او یو ځل دی هم ورغلی و خو هلته پاتې نه شو، ځکه چې په وینا یې افغانستان یې ټاټوبی دی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیټې په غونډه کې د چین او غربي هیوادونو ترمنځ د چین د ایغور مسلمانانو په سر تاوتریخوالی رامنځته شوه. چین له 2018 کال راهسې تر لس لکو زیات مسلمانان په حراست خانو کې ساتلي دي، چې د بیجنګ دا ګام د بشري حقوقو سازمانونو، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو غندلې، خو چین دا ترهګرۍ ضد تګلارې برخه ګڼي. په دې اړه د ایسوسیټیډ پریس د رپورټ لنډیز له عبدالحی کاکړه ورو.
اسوسییټیډ پریس اجانس لیکي چې د سې شنبې په ورځ د چین او غربي هیوادونو ترمنځ هغه مهال تاوتریخوالی رامنځته سو چې کله د 45 هیوادونو په استازیتوب بیلاروس د بشري حقوقو په برخه کې د چین د لاسته راوړنو ستاینه وکړه. بیلاروس په لیکل شوی بیان کې وویل بلتون پالنې، ترګري او مذهبي انتها پسندۍ د سینکیانګ د اقلیتونو په ګډون د چین د ټولنې هرې برخې ته زیان رسولی دی. د بیلاروس دا بیان چې پاکستان، مصر او روسیې هم حمایت کړی د ترګري پر ضد او د خلګو له سخت رزي زخه د اړولو پړه د بیجنګ د تګلارې ملاتړ کوي. بیان زیاتوي په سینکیان کې له تیرو درې کلونو راځي د ترګري هیڅ پېښه نه ده سوي او خلک هلته خوشاله ژوند کوي او ځانونه پر امن احساسوي. د 45 هیوادونو په ملاتړ د بیلاروس د دې بیان په جواب کې برتانیې د درويشت هیوادونو په استازیتوب یو بیان وړاندې کړ چې پکې په سینکیان کې د مسلمانانو په حراست خانو کې ساتلو، د هغو مذهبي کلتوري هلو ځلو محدودولو او د هغو په پرله پسې څارلو باندې اندېښنې ښودل شوې دي. امریکا، فرانس او جرمني د برتانیا د دې بیان حمایتیان دي چې پکې پر چین غږ سوي چې په سینکیانګ او د هیواد په نورو برخو کې د مذهبي ازادیو ترڅنګ د بشري حقوقو احترام وکړي. بیان زیاتوي باید د نسلي امتیاز ختمولو په اړه جوړې کمیټې سفارشات باید عملي سي چې پکې د یوغور او نورو مسلمانانو په جبري توګه په حراست کې ساتل دي ختم کړل سي. د دواړو غاړو ترمنځ تر ترنګلتیا وروسته په ملګرو ملتونو کې د برتانیا او د امریکا سفیرانو له خبریالانو سره خبرې وکړې. له دې لږ وخت وروسته د چین سفیر شانګ یو هم له خبریالانو سره وژغېدی. د چین په سینکیانګ صوبه کې یو غور مسلمانان ژوند کوي چې له تیرو شاوخوا درې کلونو راهیسې د بشري حقوقو د سازمانونو په وینا تر لس لکه زیات مسلمانان چین په حراست کې ساتلي دي. چین دریز لري چې دوی دغه کسان ته روزنه ورکوي چې دا د دوی د ترګري او انتها پسندۍ خلاف د مبارزې برخه ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اسلام آباد های کورټ پرون د پاکستان شناختی کارډونو جوړولو ادارې نادره هغه پریکړه وزنډوله چې د پخوانی سنیټر حافظ حمدالله شناختی کارت بند کړو. های کورټ له نادره څخه په دوه اونیو کې جواب غوښته او د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی چې د حافظ حمدالله په ضد هیڅ ګام پورته نه کړي. د اسلام آباد های کورټ چیف جسټیس پرون دا هم ویلي چې د برېښنایي رسنیو د انتظام ادارې پیمرا ته دا اختیار چا ورکړی چې د ټي وي د روانو چارو د خپرونو یو کوربه به په بل پروګرام کې د کارپو په حیث نه کینی. دا چې د ناقدینو او سیاسي مخالفینو پر ضد د حکومتي ادارو دا ډول رویې ته کارپوهان څنګه ګوري، اسرار علم مومند پرې راپور لري.
د کراچی پونتون د جرنلزم څانګې استاد توصیف احمد د اکتوبر په 9 مشال ډو ته وویل چې د حکومت لخوا د جمعیت العلماء اسلام مفید سینیټر حافظ حمدالله شریعت په ختمولو او په رسنیو بندیزونو لګولو باندې حکومتي وزیرانو ته یوازې نیوکې نه دي کول بلکې استعفا ورکول پکار دي.
پارلیمانی نظام میں کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہوتی ہے وزیر اعظم کی بھی اور کابینہ
پر پارلیمانی نظام کی دا کابینے او وزیر اعظم اجتماعی ذمہ داری جوڑی ہے. کچیر یہ وزیر غلطی کوي نو ټول وزیران او وزیر اعظم استعفی ورکوي. دا پارلمانی نظام دی او هر وزیر د خپل خپل مرضی خبری کوي. د دې پشان ویشل سوی حکومت هیڅ کله هم نه دی راغلی. د دې څخه داسې ښکاري چې حکومتي مشران کمزوري دي. دویمه خبره دا ده چې ولس ته د دوکې ورکولو لپاره دوی د خپلو کارونو په خپل غندنه کوي، کومه چې لا نوره د خپګان وړ خبره ده.
توصیف احمد زیاتوي په یادو ګامونو سره حکومتي ادارې له بشري حقوقو سرغړونه کوي او د بشري حقوقو وفاقي وزیره شیرین مزاری یوازې د دې غندنه کوي. نوموړی وایي باید چې پر دې ګام مزاری استعفا ورکړي وي. بلخ په پېښور پوهنتون کې د پاکستان مطالعاتو د مرکز مشر فخر الاسلام د اکتوبر په 9 مشال ډو ته وویل دا هم ښه خبره ده چې د حکومتي ګوند غړي د خپل حکومت په ناسمو پریکړو نیوکې کوي، خو باید چې دا قسمه نیوکې د حکومتي پریکړو تر اعلانولو مخکې په پارلمان کې کېدی.
کله نا کله داسې وشي چې حکومتي ډله چې ده هغه د اصولو لپاره او د خو یو جمهوری کلتور د وده لپاره هغه خپل حکومت باندې هم تنقید کی. دا سیزونه په پارلمان کې دننه په منظم ډول کیږي او دا چې د پارلمان نه بهر شي نو بیا ډېر عجیب ښکاري چې حکومتي خلک چې دی هغه نیوکه کول شروع کی. دا بیا ډېر عجیب ښکاري. نو که چېرته زمونږ ټول بے سوده زمونږ ټول چې کومې خبرې دي هغه په پارلمان دننه د هغې په چوکاټ کې دننه کیږي نو بیا د دې سیز امکان نه پیدا کیږي.
مشال دی وحڅ وکړه چې پر دې اړه له حکومتي چارواکو سره هم خبري وکړو خو بریالي نشو. البته دا په داسې حال کې ده چې په 28 اکتوبر د پیمرا لخوا دا نوټس جاری شو چې د روانو چارو د یو پروګرام کوربه په بل پروګرام کې د یو کارپو په حیث نشي کېناستی. د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیر مزاری، د ساينس او ټکنالوژي وزیر فواد چودري او اسد عمر په ګډون د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف او یو شمېر پارلماني غړو د دغه ګام غندنه وکړه. بلخ د پاکستان ډان ورځپاڼې د اکتوبر پر 28 د نادره ادارې د یو چارواکي په حواله لیکلی وو دا تایید شوی چې د جمعیت العلماء اسلام او فیډلی حافظ حمدالله افغان دی او د فراډ یا ناسم لارو څخه په ګټه اخیستو یې پاکستانی شهریت ترلاسه کړی دی، نو ځکه یې د هغه شهریت ختم کړی. خو حافظ حمدالله له مشالو سره په خبرو کې دغه تور نه رد کړل او ویل چې هغه د بلوچستان صوبې د چمن سیمې اوسیدونکی دی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د شمالي وزیرستان د جنغوزو سوداګر شکایت کوي چې کله دوی له ډیورن کرخې سره څیرمه د شکول شوو جنغوزو حاصلات غلام خان بندر ته راوړي نو په هغه ټیکس یا کسټم ورڅخه اخیستل کیږي. د دوی په وینا له همدې کبله د دوی په لسګونو زره بورې جنغوزي ایثار دي. سوداګر غوښتنه کوي چې کسټم عمله دي د وزیرستان په خپلو حاصلاتو ټیکس نه لګي چې له کبله یې د دوی کاروبار اغیزمن شوی. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکړي.
د شمالي وزیرستان زنغوزو لوی تاجر نیکمال خان وایي 2023 کال پورې ټیکس فری زون ته شي خبرې دي، خو دا دوی په خپل حاصلات هم هغه کسټم لګولی شي کم چې د بهر نه پر وړونکو مالونو لګي، نو دا گٹے پزائی خپل مالونا ورتا پا نقصان تمامی جی.
یونیم لاکنا زیود بیکس بورای آغا پاسل چی می ضروری آپا گلم خون پا زیرو پائن تر سی چی ولتا کسٹم تر لائی دے ولتا وقتا بیدو کیری کی پاتا نلگی چی دا افغانستان آئی دے کا پاکستان آئی دے، نو دا غیر دی میر دے پاکستان دے تجیرون تجارات ایکسپورٹ آر چشای مزدیرا متاثر شوی دی چی پا دا بار بار میر لگی آئی جب کی کمیشنر سارا میران شاکی چی یوسی سارا پا دا بندی میں تینگی نشوی دی یا ہاں خواست رہتا کی چی کسٹم دا پر زور جی تارو شی بارڈر دے لائن سارا ندی بلات چی پا دا چی لوکل خالکین اکاونٹ کی جی نان لوکل کین دی، نو دا مسئلہ دا لوکل ایڈمنسٹریشن تا حوالا کو چی میر دا کاروبار با حال چی نن ہا دی میر مول وولے بھی سر شوائی دا چا غینا دیر باری نقصان دے پاکستان و
حاجی لائر خان وائی په غلام خان باندې کسٹم په وجہ دوی د خپلو زنغوزو حاصلات نشی راوړلې. سو کسٹم عملہ دے د غلام خان په ځای په بکا خیلیا سیدگی کینی چې غلام خان باندې کسٹم لگاولو په وجہ خپل کاروبار پټه په ولاړ دے.
مخکې د تخیل په لارې مشته ودا منډی ته ملي ارتلل حال یار سو وتاړل شو له د وزیرستان کیم د سرح سره کیم ځنګل دی دغه ملینا واپس و افغانستان ته لړم خو سه بازار نو دا ملینا مخکې د غلام خان په لار باندې مشته ودا مارکیټ ته ارتلل نن د غلام خان په لار باندې کیمه د کسٹم عملات للی دو د هغه وخت نه زه خو اول ګورنمنټ دا اپیل کوم چې هغه انکوایري دا وکړي چې په دالیار باندې 1500 کیلو غو پاکستان ته څلغدای نه وی راغلی کوم ټیکس سلته ونه وصولوي هغه هیڅکله تک نشي برداشت کولای. د ټول وزیرستان د جنسي کاروبار ورته ختم شو او د میش دا مارکیټ 219 کانال مارکیټ په دې کې د ارباو د کاروبار کې د خلکو مثال بیروزګار شول.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر نو پختل نو دوی وویل چې کسٹم حکام سره په دې خبره کړي چې مقامی حاصلات باندې کسٹم نه ولګوي، خو لا هم دوی هغه لا تیار نه دي. نو موړی وویل دوی بیا هم کسٹم کلکټر ته وینا کړي تما کړي چې مقامی حاصلات یا د غزن غزو باندې کسٹم ختم کړي او یا یې کم کړي چې ځایی تاجران خپل مالونه منډی ته راورسوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زنغمه یما زما مشال ریډیو ډیره خوښه ده، تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې د پای شیبو ته رسیدلی یو. یو ځل بیا له اسرار علم مومنده د خبرونو لنډی زبرو.
د جمعیت العلماء اسلام موفی ګوند مشر مولانا فضل الرحمان په مشرۍ د حکومت پر ضد احتجاجي لاریونونه نن اسلام آباد ته په لاره دي. د جمعیت العلماء اسلام موفی ګوند لخوا د آزادۍ مارچ په نوم د حکومت پر ضد احتجاجي لاریون د اکتوبر پر 8 له کراچۍ څخه پیل شوې او بیګا لاهور ته ورسید. مولانا فضل الرحمان بیګا په لاهور کې د غونډې ته په وینا کې تور پورې کړ چې موجوده حکومت د درغلیو له لارې راغلی او پر هیواد د حکومت کولو حق نه لري. بلخوا واکمن ګوند تحریک انصاف د مولانا فضل الرحمان تورونه رد کړي وایي چې وزیر اعظم به په هیڅ صورت استعفا ورنکړي. د پاکستان مسلم لیگ نن ګوند تور پورې کړی چې د وزیر اعظم عمران خان د نفرت له وجې د ګوند د رهبر نواز شریف صحت ډېر خراب شوی. د مسلم لیگ نن ګوند یو مشر حسن اقبال پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته دغه څرګندونې پر داسې وخت کړي چې اسلام آباد های کورټ پرون په لذیذ اسټین بیل مقدمه کې په طبي بنیادونو د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د قید سزا تر اته اونیو وځنډوله او هغه یې په عبوري ضمانت خوشي کړ. بلخ وزیر اعظم عمران خان ویلي نواز شریف ته یې ټولې طبي اسانتیاوې ورکړې دي. د لاهور سیشنز کورټ د نواز شریف د زوم او مسلم لیگ نون د یو مشر محمد صفدر ضمانت منظور کړي. ایڈیشنل سیشنز جج تجمع شهزاد نن دغه فیصله اعلان کړه. په ریټایرډ کیپټن صفدر د تورونه وو چې هغه د حکومت او ریاستي ادارو ضد د نفرت ډکې ویناوې کړې وي. نن لاهور های کورټ د پاکستان برېښنایي رسنیو د انتظام ادارې پیمرا هغه امر ځنډولی چې له مخې یې د ټي وي د روانو چارو پروګرامونو قربانو ته ویل شوي وو چې هغوی په نورو پروګرامونو کې د میلمنو یا کارپوهانو په حیث ګډون نشي کولی. پاکستان رسنۍ وایي د کیس اورېدنه نن وشوه او د بشر حقونو څار نړیوالې ادارې پرون په خپل خورکړي راپور کې ویلي چې د امریکا لخوا په ایران بندیزونو د دې هېواد د انساني ضرورتونو د شیانو د رمدولو مالي صلاحیت په پراخه کچه اغېزمن کړی چې له کبله یې د ایرانیانو روغتیایي حقونه له خطر سره مخ دي.
د خبرونو لنډیز مو واورید او له همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدي. ما ظفر خان د خبرونو ویاند اسرار علم مومند او تخنیکی ملګری اسحاق خان امیری ته اجازه ورکړي. سبا سهار 9 بجې به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. له دې وروسته په همدې څپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. خاد آباد او بریالي اوسئ.